پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانی او هم داراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو تر هغه ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا په ناغښتونکو سره په چلن اندېښنه څرګند کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سرابا د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمهوریت پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمه خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاتو لاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغون شي کاغه قبایلی پښتونخوا ده کا شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډه ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه. د یادونې دا چې 100 ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو 2 کالو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیسوالو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
نو زمون دا یو پیغام او چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی فل پولیس شاته ولاړ دي فل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی زیاته کړه چې په صوبه کې د کاروباریانو د تښتولو پیښو کې ډیر کمی راغلی دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبی ایشیا څنګه سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه پاړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی او په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانی دي چې ورپو کوټل سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبی ایشیا څنګه سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه ورپکو سره هم مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 غړي وژلې وو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د بندیز له فهرست نه د 15000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د 3 کالو مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د ویل چې د چا نوم په فهرست کې اچول کیږي هغه ته به د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي. نو موري زیاته کړه چې نه قانونه ګرځول شي تنظیمونو غړي سمګلران او د هیبات خلاف جاسوسي کوونکي عناصر ته به له ملک نه بهر ته د تلو اجازه نه وي او د دې نمونه به په فهرست کې وي. ټاکل شوی چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تک ژمنه 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبر یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسی لوري پر غاړه وي. تازه مشال اړونه خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړي. بانکی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې 13 ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کاڼو ویشتل. د هنګري پولیسو په جواب کې د مرچو سپری، اوبه او اوښکې بهونکي ګاز پر هغو استعمال کړل. د هنګري پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پر پوله د تشدد په پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوځي پراختیا او د اندېښنو په اړه به د امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری 13 ورځ په واشنگټن کې خبرلارنو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر ایجنسی کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پوراغون شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته ورپېښې امنیتي ستونزې په کمېدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې د بتخوري وا
چې اوس د حالات کوم بهتري راغلي د اوس موږ د ملګري واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو له دې وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري دا غوي نوې مشر بګنی وکول شي له افغان حکومت سره د سولې خبري بیا پیل او پر مخ یوسي.
اګه اوس غوالي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه زیات مضبوط وي.
د تاریخ پاڼه 19 پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروس. دا هم ولنی رپورت په خبر جنسا کې د فعال سیاسي ګوندونو یو ائتلاف ته پاکستان په کمی سملای کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې په کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر جنسا کې وی خبري غونډه ته ویل چې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمه ته د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره د هیواد د قبایل بنیادی بشري حقوقو ته لاسرسي ولري. خو په قبایلی سیمه کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. لسیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په پوره غونډ شي نو دا د پښتنو د یونټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی چې دوی سپریم کورٹ او دی های کورٹ عمل دخل چه دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي. جی
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ کبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلمنټریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو لوی عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو. نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پریدی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه ټول انشاءالله د بیل حمایت کوي. ډېر زر چې کم دی دا په سیملې کې پېښ کېږي او متفقاتو دا بیل پاس کېږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که هسپتال دی که یونیورسټي دی که هر څه دی مونږ تړلې شوي یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چې دي د هغې خولې هم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا دی مونږ وي دا خو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلمنټریان په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلۍ کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوایي چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلینی اجتماعی خپلا زما چې کومه پړه کې ده هغه دا ده چې دا د قبایلو نه ده تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شاملېدل غواړي. نو مونږ سره دی شامل شي که قبایل وایي چې مونږ ځان له بېله صوبه غواړو بېله صوبه دی ولا ورکي. که هغې غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلل غواړو دا هغوی هغه خبره دی ومنل شي ځکه چې کوم ځای کې خلکې هم د هغه ځای د خلکو په رضا او په مرضی چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغې کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بیبي دغه فیصله بیا د قبایلي سیمو نه چې د قومي اسمبلۍ ممبران دي یا سینیټران دي هغې دغه بل وړي په لومړي ځل داسې یو هڅه کیږي یو داسې قدم دا کیږي دا ډېره لویه تبدیلي نه ده.
الله د دې جواب در کول شم چې کله دا ښکارتوشي قبایل یا صوبه شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اویل ته ورکړي ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې ته سوچو کې نو صوبه د ماخاله چې سلویخ ممبرانو کړه دینه کوم کزیات او څو د نیم خبر دي د سیملي ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لای او صوبه ورکړي شي یا د صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچې دا د قبایلو تر دې من نه پته لګ موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا ری پر راګي بو دومغو او چې کله راشي دا به غیر راغی
هغه خو په خپل دې عمل لا کړی چې ځنې خلک وایي چې مونږه خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي. خو بیا د دې نمائندگان چې په قومي اسمبلی کې دی هغه دغه قرارداد جوړ
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله نه اول قرارداد راځي بیا بغستو کېږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په اسمبلی کې ممبران دی اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لمشې بیگم نسیم ولی خان سره مو د مشال رادیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ ښیي او وایي چې هغه کاروباریان او پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر ته وړي وي بیرته یې هغلته مخه کړې ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو د څرګندونې پرون چهارشنبه په هغه یوه غونډه کې وکړې چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو او ټپي شوو پولیس سرتیرو ته د عقیدت پیرزون وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستور وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساخت دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری، د دکاندارانو، د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړي شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړې ده. نو زموږ دا یو پیغام او چې دنیا له موږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دي، خپل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي، دا خار صفا کوي.
دا چیمبر په پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ، اوا بره تاوان، بدخوري او د هدفي وجنو له ویرې په تیښته مجبوره شو. هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
غوښه یې ډېر زیات و، یو پکې د اوا بره تاوان، یو پکې د بدخوري و. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلکو، په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو. ځینې خلک دوبۍ ته لاړ، ملیشیا ته روان و، سلاهور ته لاړ، اسلام آباد ته لاړ. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده، پکې د ضرب عضب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دوکانونه، کارخانه هغې بندې کړې وي هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي. د خلکو مورال های شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دو کالو کې خوشا 55% پورې په بدخوري او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه څرګنده کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګۍ له وجې وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جی پی سی هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55-60% کمی راغلی دی. خو مونږ دا توکل لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي او مونږ به دې شي خوشاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی په دې مخه باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام ولس ته باور ورکړو چې ډېر ژر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړی. د پامول چې په دستوره کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عضب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول، خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتنه دا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر ګنې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پېښور کې د مشال راډیو خبریال زبیح شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفادارۍ ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تمړي نورستا په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغه اختلافات ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی حالانکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېده د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسېږي. دا هغه ګټه وجهداره چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ګل او عباس له خبرو اترو په حق کې د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانې او د ملا اختر منصور لپاره اسانې دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه و که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلله. د یادونه وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
له پیښور زمون خبریال زبی شفق کول پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیرټ بلانک په حواله وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالې دی او پترس کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوي اختلافات یو خواته کېدای شي. نوموړي دا څرګندونه د نهي په ورځ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې لاغي پس بحالې دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهي پورس افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیرټ بلانک داوا وکړه چې د پخلاینې د بحالې پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا داوا هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې په مری کې له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. داغه په خبره دغه پروسه تر هغې وروسته بحالې دي شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جیرټ بلانک چې څو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تګ پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورسپانه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو ترڅنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کیناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپل منځي اختلافات یې حل شي. ورسپانه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د ورسپانې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله خو د دې لپاره کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدی شي. دغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو نو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایۍ په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خدای ویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسی کچه دا بیان ورکړو چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
زمونږ همکار ملیحا میرزاده وه او د یو شمیر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیئت باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسئلہ راپورته کی. په دې تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاده کړي. د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشري وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتونو اویایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول دا افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1975 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تأسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همدارس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجون د سرنست دا
غلط پیمیر چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ د بیگانه زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
ردونکو د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت لپاره تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ چې مرکزی حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسی قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا شمیرغړو ولست د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجهي توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپل پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان نورانی مشال رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنۍ ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو. هیڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشته په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزی حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وایي
تر اوسه پورې
هیڅ نه مخصوصي دي داسې خاصه بودیجه د انکشافي کورونو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه نم تر سترګو کې
د ولایتي شوراګانو یو دنده داده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکي کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل همدې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اوریدلی دی د ولسونو نه، هغه مو د دولت د اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي، څه چې لازم وو هغه شوي نه دي.
د یادونې وړ ده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډېری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
د نجیب الله خیل رپورٹ موریدو لسنی میں بجے شوری دن کو د گلیاز نا لن خبرو نا اورو.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسی او مذهبی گوندونو ځای مشرانو په کامی سملې کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سربا د قبایلی سیمو ډیر ستونزې حل شي. په جمرو کرستا په د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سربا د سیمې خلکو ته بنیادی انساني حقوق ملاو شي. د خیبر پختونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وډل شوو ژوبل شوو پولیسو والاو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په بمبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د مدې بندیز له فهرست نه د 5000 کسانو نمونه لري کړي دي. چودر نثار علي خان اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وی چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودینه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. ټاکل شوی چې له کابل یو جاکپوړ پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وکړه. د افغانستان د خاري د پراختیا وزیر سید منصور هادي روسي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادري د سپتمبر په 14 د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه پر د هنګري د وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړي او روسي وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هیواد د فوجي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو لګولیا زاوریدو او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټې اولسته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولسته بدونوانی لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونوانی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای اورس پورز نور هم سیوا کیږي. اورس پانه لیکي چې د هیواد ترقی پرمختګ او مخکې تللو لار کې دا مهال بدونوانی تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیا زوړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملی ګام نو ته اړتیا ده د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولسته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانه خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکل ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې
پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپاڼه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپاڼه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د خبريالانو د کار او غوښته د پیښو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکو یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوه وروستو د دای هواد میډیا د درغلیو او د پوزو د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو، چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوې قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه ریپورتونه حدونه عملي کیږي، او د دې نوې قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوې قوانینو مخې ته د راتللو وروستو تیرونه په پاکستان کې په خبريالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف ته د بریدونو تور په وسلوالو پوری کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پېښه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به د غخار د جرایم پېښه ډلو څخه پاک او د خبريالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوالي واسې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو او د خبريالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبريالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینی نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبريالانو د خبرونو قربانو لپاره د پیمرا نوې قوانین ختم کړل شي، او یادې خبريالان په خپل د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دې هواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به ایس ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او که نه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملن ته خبرداری ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیا بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون باچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې په کې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګری بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وايي چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زیور.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استاذ بتول احمد وايي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګړندای شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږترلږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تګ چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږترلږه 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلی دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یو ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږترلږه 70% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلی دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوښتل چې ما ډېر کنده تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچ په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو چې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کوي چې اول دا ترته ای دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوس اوریدونکو وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیز خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. دا خپرونه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي او دا وخت یې تاسو ته موږ په تکراری توګه دروړو.
گران اوریدن کو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګې دا باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولس وکاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او په سواد د تیر 12 کالونو سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د نواپاس یا نواګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بد مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوښه ولس وکاله وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کمی اديږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغه اثر هم یو نیته د کمی لو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې په دستور چې را مړ شو یو بنده یا هغه وسی زلی شو یو مرتبان کې به واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې میلاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
او سکندر وزیر اعظم ته دغه تکي سخت مشکلات چې پیښې وي دي هغه تلاش علاقه ده د علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه او اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم د ترالو دغه د خیال نه و چې د تبدونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملہ کی نو اکی اسکینوس وفات شو اگر قتل شو پدر جگڑا کی او دے تویرے شی دمسکر اپ مساگا.
لطف رحمان وای چے سکندر اعظم پدغ جنگ کی زخمی شوی ہم او د ډیر تو او غسین زای لخر او زایونا پ مکمل توگا تباہ کل
تلاش کی کم او غرو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلت کې یو ډیرای ده هغې باندې اوس هم هغه د محل څه ټوکړه پاتې ده او دغلت کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دې زخمی شي او د اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې ویشته او په غشي باندې او دې چې کله د مازیګر هوا والو د دغې علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو ده ډیر زیات تکلیف محسوس کوو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګه موجودہ ملکن ڈویژن پر جنگ کی زخمی شیو زکا ہغ پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کڑے دے خلرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دغه خبره ثابتوی چې سکندر اعظم دا خیبر پر درا نه بلکې د دیر باجوړ پلار اباسین غاړه ته رسیدلی وو.
تاریخ مون ته دا کوي چې هغه په باجوړ باندې راغې بیا د تک کې د کټکلی په دې سایت باندې راغې او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چې کم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سی د لاړو بیا سواد ته لاړ هلته کې جنگونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سواد کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنگونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته راښیي چې الیگزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
پتیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
موجودہ دور کی گنبد کے گنبد فورٹ ورتوئی اغم گزٹیر کے پروٹیکٹ کو آگاہ دا ہندو شاہی سر تعلق لری
دا پختونخوا دا نور سیم پشان دیر او سوات تا اسلام مذہب ہم پیولسم صدی یعنی دا محمود غزنوی پا وقت کے راغلی دی او دلتا اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن دا محمود غزنوی پا دی سیما دا اثر او جنگونو پا حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا پا دا 121 اسوی کی راغلی دی او دا دسرا یو ډیر بہادر کس دا غنم یادیگی حیا نواز. حیا نواز دی دا دا مستخیلو دا یو قوم دے پا دیر کی پا جندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے دا حیان آواز چی دے دا بیسیکری دا ترک کو سیدن گیو. حیان آواز رالو او دا محمود غزنوی سره پا دا غالا کی پا پتوحاتو کی دیر مرستا اکلا او محمود غزنوی دا دا بہادرین متاثر شو او دا تے دا تے مرگر نا برا شمال طرف تای والا کور کلا چی اغیت اسم حیا سی روی ری کی گی.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیله مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې، هغې اول نواګۍ د باجه وړله کوله، بیا تالاش ته راله، د تیمرګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وایو، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د زړه خیمې سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای دنیاوی حیثیت خان جوړ شو، او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی، او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو، د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته، دا یو ډیر لوی خانو، د سره د سلوې زرو لخکرو، د زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت ختم کو، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی په منګوره کې اوسېدو واپس راویسو، او د دیر حکمران شو، او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو، او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و، دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چاسی مٹی کور نشو جوڑا، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولی، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پرسکه دلته تعلیم
راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک هم نه مني او دا هغه د دې څه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریښو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویل دی او نور به پریښو دی
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بدھ مت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.